ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونه په دې وروسته خبري غړای کی د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویاندې مليحا امیرزاده او تکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کی هلیه او سلامونه و منی د پینزو بجو د دې خبري خبرونه د سر موضوع د بلوچستان په گوادر کې د هاغو لسو مزدورانو وجنه ده چې ناصرګنده وسلواله وجلی دي په دې اړه تفصیل لرو نور هم را سره راپور ندی خو لهر شمخ کی خبرونه د ملیحا میرزاده نه
السلام علیکم ته ټولو اول د خبرونو سټکی په گوادر کې پر مزدورانو نامعلوم وسلوالو ډزې کړې دي چې پکې لس کسان وژل شوي ملګرو ملتونو په پاکستان کې د پولیسو پوځ او استخباراتي ادارو لخوا د تشدد د پراخ استعمال غندنه کړې او برتانیا وایي د روغتیايي خدمتونو پر نظام د لوی نړیوال انټرنیټي برید پلټنه کوي تفصیل د بلوچستان په گوادر سیمه کې نن نامعلومه وسلوالو په مزدورانو ډزې کړې چې پکې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي د گوادر د ځایي پولیسو په وینا دا پیښه په پشکان سیمه کې شوې چېرته چې دغو مزدورانو کار کوو پولیس وایي په موټر سایکلو سپرو سلورو نامعلومه وسلوالو په مزدورانو ډزې وکړې او په تېښته بریالي شو بلخوا د بلوچستان کورنو چارو وزیر سرفراز بوګټی نن په کوټه کې خبریالانو ته ویلي چې دا د ترهګرۍ پیښه وه چې مقصد یې په سیمه کې د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ لاندې د ترقیاتي کارونو مخه نیول دي د پیښې ذمهواري د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند په یو بل مشر مولانا غفور حیدری د شوی برید په غبرګون کې ویلي هیڅوک بدوی ماورا آئین مبارزې ته مجبور نه کړي بلخوا د بلوچستان د صحت محکمې سیکرټری عصمت الله کاکړ ویلي چې پرون په مستونګ کې شوی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمېر شپږویشتو ته رسیدلې د حملې پس مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې رسنو ته ویل ګوند به د برید پر ضد د یکشنبې په ورځ په ټول هیواد کې احتجاج کوي
ضلع اساسی قانون پرته د هیڅ ډول مبارزې برخه نه جوړیږم او د ټولو دینی مسلکونو عالمانو په ګډه د پاکستان په ضد وسلوال فعالیت د شارې خلاف کار ګڼلی دی څوک چې موږ له خپلې لارې او مبارزې را ګرځول غواړي موږ تل دا خبره په ثبوت رسولی چې موږ به پر هغه لار مزل کوو چې د خپلې مبارزې لپاره مو ټاکلې ده
پرون د پاکستان سینیټ مشر رضا ربانی خبریالانو ته ویلي چې د سینیټ په مرستیال مشر مولانا غفور حیدری برید په پارلمان حمله ده د دغه حمله ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبوله کړې ده د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د دوی تحفظات لري کړل شوی دی او اوس هیڅ قسمه اندېښنې نه لري پرویز خټک پرون سرکاري خبري ایجنسی ای پی پی سره په خبرو کې ویل چې د قومي ګټو لپاره سیاسي اختلافات یو خواته پرېږدي نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سلورو واړو صوبو اعلی وزیران او نور لوړپوړي چارواکي د چین په سفر دي دوی به په یو مهمه سرمشریزه کې ګډون کوي چې سباله په بیجینګ کې شروع کیږي بلخوا په خیبر پختونخوا کې د کوریډور فرنٹ مشر سید عالم مسعود مشال ریډیو ته ویلي چې وزیر اعلی د اقتصادي راهداري په اړه پوهه نه لري او په دغو پروژو کې صوبې ته هیڅ ګټه نه ده شوې د پاکستان افغانستان او امریکا لوړپوړي پوځي چارواکو پرون په پنډه کې سره لیدلې دي او د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر سرحدي سیمه د روان کړکیچ په اړه خبرې کړې دي د پاکستان پوځ مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان لوړپوړي چارواکي میجر جنرل حبیب حساری او په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت مرستیال مشر میجر جنرل کرسټوفر هاس د پنډه په پوځي مرکز کې د پاکستان د پوځي عملیاتو مشر میجر جنرل سایر شمشاد مرزا سره لیدلي په ملاقات کې درې واړو پوځي چارواکو د داعش وسلوالې ډلې د مخه نیولو لپاره په خپلو سیمو کې په همکاري زیاتولو ټینګار کړی او د چمن په پوله د روانې مسلې په باب یې خبرې کړې دي ملګرو ملتونو په پاکستان کې د پولیسو پوځ او استخباراتي ادارو لخوا له تشدد پراخ استعمال غندنه کړې او په اسلام آباد یې غږ کړی چې زر دې اصلاحات عملي کړي د تشدد خلاف د ملګرو ملتونو کمیټه په دې معامله د سو میاشتو تر پلټنو پس پرون په خپل لومړي رپورټ کې ویلي چې پولیس په حوالاتو کې له کسانو د اعتراف اخستو په مقصد د هغو خلاف د تشدد پراخ استعمال کوي په رپورټ کې ویل شوي د پاکستان پوځي ځواکونه استخباراتي ادارې او نیم پوځي ځواکونه د قانون پرته وژنې تشدد او د تختونې په یو شمېر پیښو کې ککړ دي په رپورټ کې دا هم ویل شوي چې کشمیر پاکستانی بلاګ لیکونکي چې په سخت دریځ او انتظامی نیوکې کړې وي د سو اونیو لپاره په حراست کې ول او باندې تشدد وشو خو پاکستان د دغو کیسونو په پلټنو کې پاتې راغلي دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د رپورت پر کولي کولو سره ویلي د دغه رپورت لخبري دوه سپه دغه یواد کې د تشدد په دغه موضوع خبرې شروع کې دي شي د پاکستان حکومت او په رپورت کې یادو ادارو لا د رپورت پاړه سندي ویلي خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د روسیو کمپنو یوې ډلې مالک په دې رضا شوی چې د پیسو او روسو ټیکسونو درغلې په مبینه کیس کې د امریکا حکومت ته شپږ ملیون ډالره جرمانه ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې د معاملې عدالتي کاروایی د مئی په 15 کېدونکې وه. په نیویارک کې فیډرلي څارنوالانو پرون ناوخته له روسي تاجر ډینیس اکاتسیف سره چې د پریوزون هولډینګز نومي کمپنۍ مالک دی د لانجې د هوارېدو اعلان وکړ. د موافقې له مخې د یادې کمپنۍ هیڅ کارکوونکي د غلط کار کولو اعتراف نه دی کړی. څارنوالانو کوشش کوو چې په املاکو او بینکونو کې د کمپنۍ لخوا د لګول شوو پیسو نه 40 ملیون ډالر ترلاسه کړي. څارنوالانو تور لګولو چې دغه پیسې د روسي او ټیکس چارواکو په ملتیا د 225 ملیون ډالرو برابر د روسي مالیې درغلو د یو سکیم لاندې په بانکونو کې ایښودل شوي یا په املاکو خرچ شوي دي سو قانوني یې کړي. د برتانیې حکومت وایي دا ورته نه ده معلومه چې پرون د هیواد د روغتیایي خدمتونو په نظام باندې د لوی نړیوال انټرنیټي برید تر شا د چا لاس و. په دغه انټرنیټي برید کې د خوا او شا سلو هیوادونو کمپیوټري نظام په نښه شو. د برتانیې د کورنو چارو وزیر امبر روډ نن وویل چې د هیواد سایبر امنیتي قومي مرکز د صحت خدمتونو له ادارو سره په ګډه کار کوي چې د برید مخه ونیسي او محدوده کړي. هغې وویل د برتانیې د جرمونو مخنیوي اداره هم له وزارت سره کار کوي چې دا معلومه کړي د حمله چا کړې وه. هیکرانو یا انټرنیټي برید کوونکو د روزګار موکو امنیتي خبردارو د نورو خبرو په پلمه خلک کسول چې له خوا یې لیږل شوي ایمیلونه ولولي او بیا یې د کمپیوټري سیستم بحالولو لپاره د 300 نه تر 600 ډالرو غوښتنه هم کوله. او نن د اروپایي هیوادونو د سندرو سیالۍ یوروویژن فاینل د یوکرین په سر خارکیف کې کیږي. په دغه مقابله کې تر 26 زیاتو هیوادونو سندرغاړي برخه اخلي. تمه کیږي چې په ملیونونو کسان په ټی وی دغه پروګرام وګوري. د سندرو سیالۍ په فاینل کې د بیلاروس، آرمینیا، مولدووا، آذربایجان او یوکرین سندرغاړي له یو بل سره سیالۍ کوي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زموږ همکاري ملیحه امیرزاده وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په گوادر کې د لسو مزدورانو د وجنې حال به واوري. تیر ورځ په بلوچستان کې د جمعیت علما اسلام په سیکرټری جنرال ځانمرګي برید شوی و. په جمعیت علما اسلام دا برید څه معنی لري؟ افراسیاب خټک وایي
دشتګر چې دوی کله یو طرف ته حمله کوي کله بل طرف ته. حقیقت کې دوی د ټول انسانیت دښمنان دي. دا خبره هم نه ده چې کومه پارټي ده یا کوم نظریه ده.
د عبدالولي خان په هنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان پلار اقبال لالا وای
چې کوم ځای نه دا کار شوی د اداکار خو ځي نیسي خو چې کوم هدایتکار دي یا چا ډرامه لیکلې ده نو موږ وایو چې په دغه خلکو لاس واچولی شي.
په شبقدر کې چارواکي وایي چې د تجاوزاتو پر ضد باندې کاروایا نکړي
چې تاسو باندې نامې لګوي او چې کوم حکومت تاسو ته نرخ مقرر کړی صرف داغه مطابق وغوا خرڅوي. خلک چې کوم مطلب انکروچمنت کړي او روډ تر وتی او هغه خلاف موږ یو ګرند اپریشن شروع کو.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نیخ پنی غاوري. د دې ترڅنګ زمونږ د خبرونې تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شئ، مونږ سره په فیسبوک او ټویټر ملګری شئ. مشال ریډیو مو پته ده. ورو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورو. د بلوچستان په گوادر سیمه کې د ناصرګند وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې لس مزدوران وژل شوي دي. دا پیښه نن هغه مهال رامنځته شوه کله چې مزدوران د پرمختیا په یوه پروژه کې په کار بوخت وو. نور حال د ایوب ترین په دې راپور کې.
د بلوچستان په سایلی ولسوالۍ گوادر کې د شنبې په ورځ د ناصرګندو وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې لس مزدوران وژل شوي دي. د گوادر د ځایي پولیس په وینا چې دا پیښه د گوادر څخه 40 کیلومتره لرې د پشکان په سیمه کې نن رامنځته شوه، چیرې چې دغه مزدوران د پرمختیا په یوه شبکه کې په کار بوخت وو چې پر دوی باندې پر دوو موټرسایکلانو باندې سپرو څلورو کسانو هغه وخت ډزې وکړې کله چې دغه مزدوران په کار بوخت وو. د ټکانو په نتیجه کې 8 کسان ځای پر ځای وزل سوي او دوه زخمیان سوي وو چا چې په روغتون کې ساه ورکړې ده. د ګوادر د پولیسو په وینا چې دغه مزدوران د سند ایالت د نوشهره فیروز اوسېدونکي وو او ډاکټران به د پوسټ مارټم وروسته دغه مړي و خپل اباګنۍ سیمو ته ولېږدوي. بل خواته د بلوچستان حکومت د پیښې په کلکه سرغندنه کړې ده او دا پیښه یې ترهګري ګڼلې ده. په کوټه کې د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر سرفراز بوکټي او سمدلاسه و پولیسو ته په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو امر ورکړی دی، خو تردم ګړی پورې پولیسو څوک نه دی نیولی او نه هم د پیش پړه چاپه غاړه اخیستې ده. د یادونې وړ ده چې د دې څخه له مخه په ګوادر او تربت کې پر دغه ډول مزدورانو باندې د بریدو پړه امیش بلوس خپلواکي غوښتونکو ډلو په غاړه اخیستې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې تیره ورځ د بلوچستان په مستون کې د جمعیت علماء اسلام په سیکرټری جرنل او د پاکستان د سینټ په مرستیال مشر عبدالغفور حیدری باندې ځانمرګي برید شوی. په دغه برید کې شپږ ویشت تنه وژل شوي او دیرش تنه زیات شول. د ذکر دا چې په تیرو وختونو کې هم د جمعیت الاسلام په غړو حملې شوې دي، خو کارپوهان وایي چې وسلوالو لپاره دا ضروري نه ده چې څوک له کوم ګوند سره تعلق لري، بلکې دوی په زور خپل نظریات په ټولنه ورته پل غواړي. تفصیل د احمد الله په دې راپور.
د جمعې په ورځ د جمعیت علماء اسلام مرکزی جنرل سیکرټری او د سینټ مرستیال مشر مولانا عبدالغفور حیدری د مستون په یوه مدرسه کې د دستاربندۍ غونډې ته د وینا لپاره تللی وو او په عائشه جماعت کې د جمعې مونځ کولو وروسته په یو کاروان کې د کوټې په لور په روانېدو چې پرې ځان وژونکي برید وکړی شو. د ځایي پولیسو په وینا چې په چاودنه کې مولانا عبدالغفور حیدری لږ ژوبل شوی، خو د هغې ډرایور په شمول شپږ ویشت تنه پکې وژل شوي او له دیرشو زیات نور ژوبل شوي دي. د ذکر دا چې په تیرو وختونو کې هم د جمعیت علماء اسلام په غړو حملې شوې وې. د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې په کوټه کې د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په موټر حمله کې دوه کسان وژل شوي وو، خو نوموړی پکې بچ پاتې شوی وو. پخوانی سینیټر او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی غړی افراسیاب خټک وایي چې وسلوالو لپاره دا ضروري نه ده چې څوک له کوم ګوند سره تعلق لري، بلکې دوی په زور خپل نظریات په ټولنه ورته پل غواړي.
دوی د ټول انسانیت دښمنان دي. دا خبره هم نه ده چې کومه پارټي ده یا کوم نظریه ده. اصل دوی اصل کې انسان وژل غواړي او انسان په وژلو سره په زور خپل نظریات وڅپي په معاشرو باندې. او حقیقت کې دوی ریاست هم نه مني او مذهب معاشرې نه مني. لہذا دوی لپاره دا وختي خبرې کله یو پارټي به حملو کې کله وکړ، مګر په حقیقت کې دوی ټولو سیاسي جمهوري چې کوم خلک دي ټول دوی خپل دښمنان ګڼي.
خو په مذهبي او سیاسي چارو نظر لرونکي قبله ایاز وایي چې په ملک کې یو مضبوط قوت اوس هم موجود دی چې هغوی جمهوری او دستوری سیاست کفر ګڼي، او دا وجه ده چې هر هغه ګوند چې په ملک کې د جمهوریت خبرې کوي هغوی په نخښه کوي.
آئی ست سالا اجتماع چوشوا دی که دوی دی جمهوریت او دی ریاست او دی امن بیانیا دیر پا زور سرا او پا قوت سرا قوم دور که نو دا عناصر دی بانده و سرشوی دی و دا اول ترگیتو چه دی مانا حیدری پا صورت که راغه دا کم چه انتظامی اقدامات دی دا خو روان دی، خو دی دی پر سیاسی اقدامات هم پکار دی و آغی دی پر همسایا ملکونا یو شریک لائے ہے عمل جو.
د یادونې دا چې په مولانا عبدالغفور حیدری شوې حملې ذمواري داعش وسلوالې ډلې قبوله کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال اوس تاسو ته د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې موبجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د مردان عبدالولی خان پوهنتون وجل شوي زده کوونکي پلار اقبال لالا د زوی د وجنې په تړاو د تورونو کسانو نیونې ستایلي، خو غوښتنه یې کړې چې د قتل اصل پلان جوړوونکي دې هم په ګوته کړل شي. زمونږ د همکار عبدالحی کاکر د مشال خان د پلار محمد اقبال د مرکې په سر کې پوښتلی چې د وژنې په تړاو روانو پلټنو اوریدنو څخه څومره مطمئنه دی. نو اقبال لالا وایي
دا چې ونیول شي یا نیول کېږي تر دغه حده خو موږ مطمئن یو،
خو زمون دې سره خبره دا ده چې دې کې دې دغه انتظامیه چې کومه د یونیورسټۍ ده نو دا دې هم شاملې تفتیش کړی شي زمون په کې دا خبره ده ځکه چې کوم ځای نه دا کار شوی دی دا کار خو ځي نیسي خو چې کوم هدایتکار دي یا چا ډرامه لیکلې ده نو مونږ وایو چې په دغه خلکو هم لاس واچولې شي نو تحقیقات به نور هم په مخکې باندې چې کوم ځای نه لاړ شي حقائق به په منظوریا هم راشي بل دې کې یو خبره دا ده چې په دې یونیورسټۍ کې دا دوره ټول پول شوی دی یا دا دوره روانې شوی دی نو تاسو وګورئ دي چې تر اوسه پورې د یونیورسټۍ د خپل اپایار اون چې کوم دی نو نه دی درج کړی نو د خپل کار په باره کې داسې خبرې چې دي دا سړی ذهني طور بیا مشکوک کوي چېره د دې په شاساس باب دي
او دین علاوه چې کوم د صوبایي حکومت ته هغه هم یو فریق ته یا د یونیورسټي د هغه لاندې راځي نو هغه ستاسو سره په دې ټول کیس کې یا پولیس سي دي هغه تاسو فکر کوي چې هغه تاسو سره کومک مرسته کوي کنه
نو په داسې سمراسته خو دې سره نه دا کړی موږ یې دا کړی یو د هغه خو لکه تاسو ګوري پرون دي تاریخ نو په هغه تاریخ کې چې کوم نن هغه بیا تعال کو ولی تعال کو چې تر اوسه پورې چې کوم دن هغه شی چې د سپریم کورټ ته برابر نه کړی شو مطلب دا دی نو د دې مطلب هم دا دی چې یاره دا یو څه مونږ ته داسې ښکاري چې دې یاره دا وایي چې دا خبره به ګینی ساړه شي نو بیا کنه بیا به څه دغه مغو کړي دا هغه سوالات دي چې سړی مشکوک کوي
چا اوس به ستاسو مخکې یعنی د دې کیس پر مخ وړلو لپاره څه اقدام وي تاسو څه کوئ په دې حواله اوس نور
نو اوس موږ دا وایو چې پاکستان حکومت ته یو کمرانانو ته زمون دا مطالبه ده چې په پورندي ځل باندې دلته د انصاف آغاز وشي نو دا چې کوم دی نو د دې ملک دپاره د خلکو دپاره اندره ښه خبره ده او د دغه تندروایې یا د دې تیارو لارو ته به چې کوم دی نو یو آغاز به د ډب اچولو شروع شي نو او که داسې ونیشي نو بس دا خو بیا تاسو ته پته ده چې نور د خدای خیر وکړي بیا سړی به څه ووایي یعنی
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا غوگی ورو پختونخوا ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی ته خپل خبرو کې ویلي چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي منسوبې کې د مغربي لارې په اړه اندېښنې لري شوې دي او پختونخوا ته به پوره خپل برخبر کړل کیږي په دې اړه تفصیل د شبیر جان په دې راپور کې
دا خبرې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی ته د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې چین ته د تلو په موقع وکړې نوموړی وویل چې د ملک او صوبې د سوکالۍ لپاره دوی مرکزی حکومت سره اوږه په اوږه ولاړ دي او دا چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري کې چې د مغربي لارې په اړه کمی د دوی اندېښنې وي هغه اوس لری شوې دي د خیبر پختونخوا په صوبایي سمله کې د وزیر اعلی پرویز خټک قانوني چارو خصوصي مشیر عارف یوسف مشال یړو ته په دې باب لوویل چې د چین نیخ پنیغه په خیبر پختونخوا کې یو شمېر منصوبو کې سرمایه‌کاري دا پړه کوي چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري کې به پښتونخوا ته خپل برخه پوره پوره ملاويږي
زموږ د افورت سره زموږ کوشش سره دلته هغه مونږ ته انډستریال زون کیبل اثره کو نو ټایم کې مونږ ور باندې خپل نظر ساتو چې کوم د پښتونخوا کې پی حق دی هغه اغشته ملي او ان شاء الله فیوچر کې ونه غواړم د مونږه چیک ور باندې ساتو هغه ساتو هم یو د رشګې کې او مختلف زیونو مې چاینا مونږ از مکه وخته دا 4000 اکر یو ځای کې وخته دی بل ځای کې وخته دی مونږه مطمئن یو کافی
بلخوا د پروګرسو ډیموکراټک فرنٹ غړی او د نېشنل پارټي د خیبر پښتونخوا صوبایي صدر مختار باچا وایي چې سرمایه‌کاري او معاشي هلو ځلو کې هر یو هیواد خپلو ګټو ته ګوري نه چې نور تعلقاتو ته او په سی پیک کې د چین ګټه په لنډه لار یعنی مغربي لاره کې ده نو هم دغه لار د وړاندې نه وه او اوس هم به وي
خواله دا خبره کول چې زمونږ اندېښنه ده دا غلطه ده سرمایه یو خپل انداز دی د سرمایه خپل قانون دی هغه ګټې پسې ګرځي او د چای دانه چې ټرک او ګاډي را روانېږي هغه به لازمن لنډه لار غواړي که د شاخواښه یو غل چې دا خوښه یي په دې کې د دوستۍ او د خپلوۍ او د رشته دارۍ صدقه نه جوړېږي ګنجایش نه جوړېږي
د پام وړ ده چې د پاکستان د څلورو واڼو صوبو وزیر اعلیګان دا دا وخت د وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف په مشرۍ کې د چین په دوره دی چرته چې د روانې میاشتې په 14 او 15 نیټه هغوی د چین سرخار بیجنګ کې د ون بیلټ او ون روډ فورم په نوم باندې یوه غونډه کې ګډون لتلی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو. په چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ کې خیبر پختونخوا ته د حق د نه ورکړې خبره د پختونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم ماسود په ډیر شدت سره راپورته کړې وه. عبدالحی کاکړ د مرکې پر مهال له هغه پوښتنه کړې ده چې د وزیر اعلی پرویز خټک د رهدارۍ په اړه څرګندونو ته یې غبرګون څه دی. نو ښاغلی مسعود وایي،
لطیف افریدی لالا، اقبال افریدی دے تحریک انصاف، نثار مومن دے سیاسی اتحاد مومندو فاٹا سیاسی اتحاد، رحیم شاہ دے افریدی دے فاٹ لالا ایر فورم والا، منگ دے وزیر اعلی سره ملو شیو یو میاشت کی گی، نو آغر آتا ہوئے دے دی پو مخ کے قصہ دے فاٹا ہوئے ڈاکٹر صاحب دے سی پیک مانے میں معاف کر نو ا خبره کدل مارتے چی گورتا سو اخستی سدی وی مغربی روٹم کو کنا میں حق لا یارک دے مغربی کو کنا وی آو مای حق لا یارک کې د خیبر پختونخوا برخه سونه ده وې څومره ده مې 55 کیلومتره ده او د غنه بعد به څه شو وې خپې زه په اوس مې غنه بعد مې ته خو چې د کوریډور خبره کوي تش دی خان ذکر کوي د کوریډور خبره کوي ده ته وې او دا خو ما ذکر نه کړی مې ریلوی د سکرلا د په وخت اومنه لا بیا راته وې چې زه به در سره ملاویږم لکه به مې په کومه اوس خو د کارونه ټول وکړ کنه اوس به سره پوي کو
تاسو دته وای چې تاسو کارونه کړی دي نو زه څه لار درته وخم نو هغه کومه یعنی څه کارونه کړی دي
هغه چې بیجینګ کې د سترتون ور سره کړی دي مې تاسو شیر وان کړی دا موږ نشو قبولولې اوس به اوس به وي ما ته وای چې چین ته به د بوزم دا د روټ شو د پر مې هغه کې خو سرمایه کاری د پر ځای هغه کوریډور سره تعلق نه لري نو د ندی څخه ګټلې د چې بیا تل دې نو بیا موږ ورته بیان ورکړې دې د ته خپت د چیس مې ندی ګټلې اوسم چې بیان نه راغلې چې دلته به سرمایه کاری راځي موږ به سرمایه کاری بیل شه دې کوریډور بیل شه دې د کوریډور په نه اجزا کې زمونږ وزیر اعلی صاحب یو نه ګټلې بیا په دې کې چې کوم ریلوی دا هغه خو مرته تاتم د ریلوی نقشه درکړې وکړه د مغربي ریلوی هغه باندې بیا کیسه دا وکړه وایي به منوي ګورې چې موږ د ریلوی نقشه ورکړې وه د بیجینګ د تلو نه نه ورځې مخکې چې د مغربي روټ نقشه د بیشام، شانګلا، خوځخیلا، منګوره، ملکنډ، مردان او بیا په دې پېښور او کوهاټ او بیا بچلا ژوب یعنی د ټول لار وه د هغې نقشه وه 15 فیزیبلټی شي مې دا ته ور پېش کړی مې دا
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمي کیږي
موږ پیندې امید دي نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فل غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته وګي په پښتونخوا کې پاتې کیږي او شوقه درته ورزو په یاد سیمه کې چارواکو د ناقانونه تجاوزاتو پر ضد کاروایانی کړي او دکاندارانو نرخنامې هم کتلي چارواکي وایي دا اقدام د خلکو د شکایت پر رڼا کې کړی شوی دی شانواز ترغزای په دې اړه تفصیل راکوي
د سیمې د اوسیدونکو په وینا چې په شو قدر کې د سبزی میوه او د غوښه خرڅونکو والا خپل د غوښه قیمتونه مقرر کړي دي چې د سیمې مزدورکار ولست ټول خوراکي شن په ګرانه بیا ورکوي شوکت محمد د شو قدر اوسیدونکو دی او وايي
یو په ټول کې بیا پر خره دغه او چې نرخنامې باندې ور سړي بخپل منمانی کاوله دغه دي اوس چې ورته کم نرخنامې د حکومت د طرفه کم میلاو شوې دي نو دې سره چې یو ټول یو شانتي دغه کې مخکې بچلې یو یو شانتي د کول ټماټر به یو د کې منګه په گاډي دغه کړ نیو ریټ به ودل خو بچرا لو هغه بیل ریټو
په شو قدر کې د دوکانونو مخه ته دغه خوراکي شیان خرڅون کو د گاډو اډو والا او ریډو تر نیمای پورې سرک نیولې وي چې تیر دن کو ته مشکلات جوړ کړې وي د شو قدر انتظامی د پولیسو په مرسته دغه ناقانونه تجاوزات هم لری کړل او نن سهار د شو قدر دوکاندارانو د خپل دوکانونو مخه ته نرخنامې خو زوړندې کړې وي لطیف چې د غټ سروي غوخه خرڅوي ورسره مې خبره وکړه
تاوان ځکه لګا نن سبا سروي لګرن شوی دی
عوام د پاره خپل لغه کو منډه تل خو دا بیا بار دغه شل لوګه د پسته مسته پکې خرڅ کو دغه درې نیم سو درې سو شل درې سو دېش کې خرڅ کو دا پسته موږ لمګو ګټو کی الان کې لاړو کې خو چیرانو په دوه سو اتیا پکې ور
اسسټنټ کمشنر شبیر خان مشهد لرته ول چې هغه ته د سیمې د ولس له خوا ډیر شکایت راغلی چې ګنې یوې خواته دکاندارن سوداګان ګران خرڅوي ولې بل خواته سړک هر وخت بند وي نو ځکه دا ګام پورته کړ نو موړي زیات کړ
چې تاسو باندې نامې لګوي او چې کوم حکومت تاسو ته نرخ مقرر کړی صرف داغه مطابق وغوا خرڅوي خلک چې کوم مطلب انکروچمنت کړي او روډ تر وتی او هغه خلاف موږ یو ګرین اپریشن شروع کو چې دا به ان شاء الله راتلونکي ورځو کې جاری او دا روډونه به ان شاء الله موږ مکمل صفا ساتو موږ سره مختلف آپشن موجود دي که ان کیس دی به هم د قانون خلاف ورزي وکړو موږ باندې جرم هم لګولې شو او جیل ته هم استولې شي
اولس بیا هم غوښتل چې بعد سرکاري انتظامیه د شان چاپی په هر دویم ورځ لګوي چې دغه ګرانی راوستل کې بیا خپل نا قانون نرخنامه مقرر نه کړی شانواز ترغزي مشال ریډیو په خبر
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خیبر پښتونخوا شخصي سکولونو استادیو د صوبایي حکومت د نوي قانون پر راوړلو نیوی کړی دي پرون په پېښور پریس کلب کې د استادیو د مجوزه قانون پر ضد د مئی پشپاړسمه نیټه د اسمبلی مخې ته د احتجاج کولو اعلان کړی دی د حکومت د دې قانون له مخې د شخصي سکولونو مالکانو ته ویل شوي چې استادانو ته به لږ تر لږه 15,000 روپۍ تنخواه ورکوي او دارنګه فیسونه بټاکي د شخصي سکولونو سار په نوم دغه قانون لهم منظور شوی نه دی غلام غوث په دې اړه تفصیل راکړي
د غیر سرکاري سکولونو د اتحادیه صوبایي مشر شاهد ولی خټک مشال ریډیو ته وویل چې شخصي سکولونه په حقیقت کې په کمه خرچه ولسته تعلیم ورکوي او دوی به هیڅکله د صوبایي حکومت لخوا د غیر سرکاري سکولونو لپاره د نوي قانون جوړولو خبره ونه مني
او یو ماشوم باندې څومره استادان مقرر دي او داغه بلډینګ او داغه فرنیچر او داغه د پاسه سیکریټریان او ډیپټی سیکریټریان او دفتر او وزیر نو ته یو ماشوم باندې د حکومت په دې ټیم کې شپږ زر روپۍ خرچه راځي حکومت موږ ته وایي چې دا استاد مونږ خلوب د لبتن خام مونږ مقررو دا فیس بم درته مونږ زه 500 روپۍ فیس لمه او چې بده استاد دا د حکومت په وینا تنخواه ورکوم نو بیا خو بده فیس دا زور په دوام نو بسما نو زمونږ دا وړې ادارې ولې حکومت تبا کوي لکه څنګه چې د حکومت ته خپل ادارې تبا شو د استادانو د یونین او د پارټي بازي په وجبانې نو زموږ په ادارو کې هم د استادان دی موږ ته اوکساوي او هغه ته داسې یو ډاډګرنه ورکړي چې تاسو د دې خلکو خلاف راپاسي
د شخصي سکولونو د یوې بلې اتحادیې مشر مقابل شاه وایي دوی به په شپاړسمه نیټه د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاجي ناسته ترسره کوي او که صوبایي حکومت د دوی خبره ونه منله نو بیا به د ټولې صوبې غیر سرکاري سکولونه تړل کیږي
دی اوس دا کوي چې د پرایویټ تعلیمی ادارې چې د ګورنمنت تعلیمی ادارې برابر راولي الته خو په یو پرایمری سکول کې تقریبا 100 ماشومان وي نو 2 استادان وي کلاسونه 15 اوس مونږ وایو چې دې مونږ سره کوپریشن هم نه کوي او د ظالمانه قانون په مونږ نفس کوي نو مونږ به خامخا احتجاج کوو احتجاج ته بروزو 16 مې باندې به صوبایي سملې او مخه ته مونږ درنور کوو چې کا هغه کې صدقونه شو مفاهمت اون شو سکولونه مجبورن بندو
د کوارت د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر رب نواز خان وایي
مونږه د معاشره کې چکم تعلیم ورکول لګایو د 50% مو غو سره پارتنران یو جی لکه دا د حکومت اولنی فرض ده چې دا مشومان ته د خپل ریاست خپل بچو ته تعلیم ورکي بجای د مو سپورټ کی مو مدد وکي د مو باندې لکه اوس دا کوم 10 ټیکسونه یادا یو 10 شرایط لګول دا نامنظور دي 500 روپۍ 19,000 پورې دا د مو فیسونه دي وړو کې سکولونه دي کې 15,000 ها
یاد دیوی چې صوبایي حکومت څو ورځې وړاندې د شخصي سکولونو د څارنې لپاره یو نوی قانوني مسوده جوړه کړې ده چې تر مخه به یې په شخصي سکولونو کې استادانو ته کم نه کم 15,000 روپۍ تنخواه ورکول کیږي او یو انتظامی بورډ به د سرکاري سکولونو پر رنګ د ټولو غیر سرکاري سکولونو څارنه کوي دغه قانوني مسوده لا تر دې دمه صوبایي اسمبلۍ نه ده منظوره کړې غلام غوث مشال ریډیو پېښور
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تس مشال ریڈیو تا اوگ یہی درم سات کی پختونخوا کی پننی میں بجے کی دن کی دی دو خبرونو لنڈیز دو ملیحا امیرزادہ ناورو
چارواکی وای د بلوچستان گوادر په پشکان سیمه کې نن په موټر سایکل پر نامعلوم وسلوالو په مزدورانو ډزې کړې دي چې پکې لکتر لګه لس کسان وژل شوي. د بلوچستان کورنو چارو وزیر نن په کوټه کې خبریالانو ته ویلي چې دا د ترګرۍ پیښه وه چې مقصد یې په سیمه کې د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ لاندې د ترقیاتي کارونو مخه نیول دي. د حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان د خپل ګوند په یو بل مشر مولانا غفور حیدری د شوي برید په غبرګون کې ویلي هیڅوک بدوي ماورا آئین مبارزې ته مجبور نکړي. بلخوا پرون په مستون خار کې شوي چاودنه کې د وژل شو کسانو شمېر شپږویشتو ته رسېدلې. اسلامي دولت وسلوالو د برید ذمهواري منلې. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ په اړه د دوی تحفظات لري کړل شوي دي او اوس هیڅ قسمه اندېښنه نه لري. نوموړي پرون سرکاري خبري اژانس ای پی پی ته وویل چې د قومي ګټو لپاره سیاسي اختلافات یو خواته پرېږدي. د پاکستان، افغانستان او د امریکا لوړ پوړو پوځي چارواکو پرون په پنډه کې سره لیدلي او د نورو موضوعاتو ترڅنګ په سرحدي سیمه د روان کړکېچ په اړه خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د پولیسو پوځ او استخباراتي ادارو لخوا د تشدد پراخ استعمال غندنه کړې او په اسلام آباد کې غږ کړی چې زر د اصلاحات عملي کړي. د تشدد خلاف د ملګرو ملتونو کمیټه په دې معامله د سو میاشتو تر پلټنو پس پرون خپل لومړی رپورټ خپور کړ چې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن یې هرکلی کړی خو حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د روسي او کمپنیو یوې ډلې مالک ډینیس کاتسیف په دې رضا شوی چې د پیسو او روسي او ټیکسونو درغلې په مبینه کیس کې د امریکا حکومت ته شپږ ملیون ډالر جرمانه ورکړي. په نیویارک کې فدرالي څارنوالانو پرون ناوخته له روسي تاجر سره چې د پراویزون هولډینګ سیمې کمپنۍ مالک دی د لانجې د هوارېدو اعلان وکړ. د برتانیې حکومت وایي دا ورتنه د معلومه چې پرون د هیواد د روغتیايي خدمتونو په نظام باندې د لوی نړیوال انټرنیټي برید تر شا د چا لاس و. په دغه انټرنیټي برید کې د خوښه سلو هیوادونو کمپیوټري نظام په نښه شو او نن د اروپایي هیوادونو د سندرو سیالۍ یوروویژن فاینل د یوکرین په سرخار کیف کې کیږي.
د خبرونو لنډیز مو د ملیحا امیرزاده ناوریدو. اوس وخت راغلی دی پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو دغو اداریو ته زموږ همکار احمد الله کتنه کړي. راځي چې دا ورو
آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې وفاقي کابینې د مالی کال 2018 لپاره د بجټ د ترجیحاتو منظوري ورکړې ده او معلوماتو تر مخه بجټ کې ترجیح د توانایي او بنیادی ډانچې منصوبو ته ورکړې شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې په داسې وخت کې چې د ملک سیاسي مشرولي به په 2018 کې یو وار بیا د اولس نه د اعتماد ووټ اخلي که موجوده حکمرانان غواړي چې په راتلونکي کې هم په اقتدار کې راشي نو په بجټ کې دې په حقیقي مانو کې اولس ته اسانتیاوې ورکړي. ورځپاڼه لیکي چې اولس وس هم د بجلی د لوډ شیډنګ سره مخ دی. د تر څنګه په ملک کې بیروزګاری او ګرانی هم زیاته ده نو حکومت لا پکار دی چې دې لړ کې ګټور ګامونه پورته کړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې لږ ډیره اضافه کول کافی نه دي بلکې دوی ته ورپېښو مشکلاتو په رڼا کې د ورته مراعات او سهولیات هم ورکړی شي چې دوی هم بیا په ښه شان خپل فرایض ترسره کړي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په ملک کې په ماشومانو د کار کولو بندیز باوجود په قانون عمل درآمد نکیږي او کله په اسلام آباد کې په توی بانو می ماشومی او کله په ملتان کې په ایولس کلنې شبانه د ظلم خبرونه مخې ته راځي. ورځپاڼه لیکي چې په کورونو کې کارکونکو ماشومانو د ظلم زیاتې پیښو وروستو یا خو په متاثره کورنو فشار اچولې کیږي او یا ورلا څه رقم ورکړی شي او په بیان بدلولو یې مجبوره کړي نو دا وجه ده چې تر اوسه چاته د جرم کولو سزا ورنکړی شوه. ورځپاڼه لیکي چې حکومت ذمهواري جوړیږي چې دا قسمه پیښو مخنیوی وکړي او د ځپلې شوي خاندانونو مالی او قانونی مرستې بندوبست وکړي چې نه صرف مجرمانو ته سزا ورکړی شي بلکې په راتلونکي کې د دا قسمه پیښو مخنیوی وشي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د قدرتي آفتونو نه د ژغورنې مرکزي ادارې NDMA او صوبایي PDMA په پېښور کې شوې غونډه کې د بارانونو نه د رامنځته کېدونکي حالاتو سره د مقابلې پخه اراده ښودلې خو دا به راتلونکي وخت ښایي چې د دې ادارو د تیاریانو اصل حالت څه و یا څه دی. ورځپاڼه لیکي چې تر څو په قدرتي صورتحال حال کې د انساني مداخلت اړخ ته پام نه وی شوی، یوازې تیاریانې هیڅ نشي کولی. د سیلاب راتلو یوه لویه وجه د ځنګلو ختمول او هغه بوټي وهل دي چې د ځمکې ټینګ ساتلو کې مرسته کوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د ځنګلو په لویه کچه ختمېدلو کې ککړ خلکو پر ضد که پر وخت ګامونه پورته کړی شي، نو داسې انساني زیان کمېدی شي. صرف په غونډې کولو د دې مخنیوی ممکن نه دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د چین ولسمشر ژی جن پینګ د یوې مهمې نړیوالې سرمشري د غونډې کوربتوب کوي چې لپاره یې تیاریانې په پام کې نیول شوې دي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا نوي انتظامیې لخوا د اضافي سرتیرو موضوع ته کتنه کړې او وایي چې کېدای شي دا د هیواد د پراخو مسلو حل ونه ګرځي. د دواړو مقالو مهمې برخې ملیحه امیرزاده دراوري.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې چین د یوې مهمې نړیوالې غونډې کوربتوب کوي، په غیر عادي ډول په سرخر بیجینګ کې روڼ آسمان لیدل کیږي، ځکه چې تر غونډې مخکې کارخانې تړل شوې دي سو په هوا کې لوګي تر سترګو نشي. د ریخمو نوي شارا په نوم سرمشریزه کې د 29 هیوادونو مشران ګډون کوي. د غونډې لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. ورځپاڼه لیکي په سرمشریزه کې 80 نورو هیوادونو چې پکې شمالي او جنوبي کوریا هم شامل دي خپل استازي ورلېږلي دي. ورځپاڼه لیکي د غونډې زیاتره مصروفیت په پسیلګریزه سیمه یانکی لیک کې کیږي، چېرته چې ډېری وګړي په رخصتیو کې په کورونو کې وخت تېروي. د کیمپینسکي په نوم د یو ځایي هوټل یو کارکوونکي د نوم نه خودو په شرط ورځپاڼې ته ویلي چې ټوله سیمه تړل شوې ده او ځینې هوټلې د اپریل له نیمایي راهیسې بندې دي. ورځپاڼه لیکي په وروستو اونیو کې د کلي چارواکي کور په کور تللي دي او د اوسېدونکو شناختي کارډونه چک کړي دي. د دې ترڅنګ په بیجینګ کې هغو بهرنیو کسانو ته چې په سیمه کې کورونه لري چارواکو ویلي چې په راتلونکو ورځو کې کورونو ته نشي تللی. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د ډونلډ ټرمپ انتظامیه لخوا افغانستان ته د زرګونو په شمیر کې د اضافي سرتیرو لیږلو امکان په اړه بیلابیل ردعمل مخې ته را روان دي. ورځپاڼه لیکي دا که یوې خواته په واشنگټن کې د نوې انتظامیه لخوا د قوي ژمنې نښې ورکوي، نو بلخوا ځینې کسان اندېښمن دي چې کېدای شي دا ګام د طالبانو او وسلوالو خلاف د امریکا د اوږدمهاله جګړې د سرته رسولو لپاره کافي نه وي. خو بیا ډېری افغان نظر لرونکي په یوه نقطه اتفاق لري چې د یوې جامع سیاسي تګلارې بغیر د امریکایي سرتیرو شمیر زیاتولو هیڅ کام د هیواد پراخه مسلې نشي هوارولی او نه هم ورسره امن راتلی شي. ورځپاڼه لیکي افغان چارواکي او ماهرین په دې اړه متفق دي چې دفاعي ځواکونو ته د لنډمهاله او اوږدمهاله امریکایي مرستو سخت ضرورت دی، کاغه نور سامان وي، هوایي مرسته وي او که په ځانګړې کاروایانو کې ملګرتیا وي. په داسې حال کې چې په ګرمۍ کې وسلواله جګړه سختېږي، د افغان ځواکونو زیات تربیت او په مشرتابه کې اصلاحاتو ته ضرورت دی چې دا ډول دوی په خپل سر د دفاع کولو جوګه شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. ستاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر اوسه افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د لیږلو په اړه پریکړه نه ده کړې. ایچ آر مکمیسټر وایي ولسمشر به په دې اړه په خپل راتلونکي بهرني سفر کې د نورو اتحادیانو نظر هم واخلي. ولسمشر ټرمپ سعودي عربستان، اټلی او اسرائیل ته سفر کوي. نور تفصیل د صالح محمد صالح په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لا دا پریکړه نه ده کړې چې افغانستان ته نور امریکایي پوځیان ولیږي که نه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر پرون جمعه په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر تر اوسه په دې برخه کې د اقدام لپاره کومه پریکړه نه ده کړې. ایچ آر مکماستر وویل ولسمشر ټرمپ به په دې اړه په خپل اول بهرني رسمي سفر کې د نورو متحدانو نظر هم واوري. ښاغلی ټرمپ په دې سفر کې سعودي عربستان، ایټالیا او اسرائیل ته لاړ سي. هلته به له سیاسي او مذهبي مشرانو سره د خپلې بهرنۍ پالیسۍ پر مسأله سلا مشورې او بحثونه وکړي. وروسته به د مې میاشتې پر 15مه په بروکسل کې د ناټو په غونډه کې او د مې پر 16مه به په ایټالیا کې د جی7 یا د او سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې برخه واخلي. مخکې داسې راپورونه ورکول سوي و چې امریکا افغانستان ته له 3000 تر 5000 پوري د اضافي سرتیرو پر لیږلو خبر کوي. د جرمني خبري اجنس په حواله په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو خپل تحرکات زیات کړي، امریکایي جنرالانو له څو میاشتو راهیسې افغانستان ته د تازه دمه پوځیانو د لیږلو غوښتنه کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر کانفرنس ته د خبرو پر مهال د سختریزو ډلو په وړاندې د افغان قواوو مبارزه وستایله.
The Afghan army is taking the brunt of the fight.
افغان پوز د هغو ترورستانو چې له هیواده بهر هم فعال دي او وسلوالو طالبانو پر خلاف پراخه جګړه پر مخ بیایي. د دې لپاره چې په افغانستان کې نور اغیزناکه ستراتیژي هم ولرو، غواړو د خپلو متحدانو نظر واورو او دا چې نور کوم انتخابونه د ولسمشر په وړاندې ایښوولی سو چې ولسمشر په افغانستان کې زموږ د اهدافو ترلاسه کولو لپاره لا اغیزناک اقدام وکړی سي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل هیواد یې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد اغیزناک پوځي عملیاتونه کړي چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا دفاع وزارت په دې اړه نور معلومات خپاره کړي. دا په داسل کې ده چې د ناټو پوځي تړون هم افغانستان ته د خپلو زرګونو پوځیانو پر لیږلو غور کوي. په افغانستان کې شاوخوا 14000 نړیوال سرتیری دی چې 8400 امریکایان او 1000 تنه جرمنان دي. خو جرمني تیر اونۍ اعلان وکړ چې افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو لپاره کوټلي پلانونه نسته.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په 12 نیمو بجو،
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه یو بجا،
حجره
په 8 منټه د پاسه دو بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2 نیمو بجو،
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو ته راګرځو. پاکستان، افغانستان او امریکا ویلي چې له منطقې د داعش د خاتمې لپاره په اقداماتو پورته کولو زور ورکړی او د دې ترڅنګ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امنیت په اړه یو خپلمنځي غونډه هم شوې چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي کچا پر رابطو زیاتولو اتفاق شوی. دا غونډې د پاکستان په پنډۍ کې شوې دي چې تفصیل پرې له اسلام آباد سراج زهیر راغی.
پنډی کې د پاکستان پوز د عامو اړیکو څانګې ایس پی آر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پاکستان، افغانستان او امریکایي اتحادي پوځونو ترمنځ درې اړخیزه غونډه د جمعې په ورځ په پوځي سر دفتر کې وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان د ډلې مشري ډی جی مو میجر جنرال حبیب حساری، د اتحادي پوځونو د ډلې مشري ډیپټي چیف آف سټاف میجر جنرال کرسټوفر هاس او د پاکستان د ډلې مشري ډی جی مو میجر جنرال ساحر شمشاد مرزا کولا. په دې درې اړخیزه غونډه کې د منطقې نه د داعش ته ختمولو په چارو غور وشو. له دې وروسته د پاکستان او افغانستان د امنیت په اړه غونډه هم وشوه چې پکې د چمن د پولې د پیښې او د پولو دواړو اړخونو ته په خلاف ورزیو باندې خبرې وشوې. په دې موقع د دواړو هیوادونو د پوست ترمنځ په رابطو زیاتولو اتفاق وشو. پاکستان کې تجزیه کاران دې ملاقاتونو ته په کوم نظر ګوري؟ مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریگیڈیئر سید نظیر نو پختل نوهاغه وی
ڈی جی مو په ستا باندې وشو ضروری خبره چې دوی خو به دا خبره ټاکلی وی چې یارا بغیر د غنه دواړو طرف ته اجازه نو نور کوي د بارډر وایلیشن کولو، او بلکې سو خبره وی نو په کار چې په لوی ستا باندې ڈی جی مو په ستا باندې هاٹ لائن قائم دی پاغه باندې ریزالو کولو کوشش کوي، یا پولیټیکل لیډرشپ یا ډیپلوماسي موجوده د هغه په ذریعہ باندې وکي، او مطلب دې چلتم جنگ شروع دی او دلتم جنگ شروع دی. نو په کار چې منګ په دواړو ملکونو د یو بل د خپل مفاد ته وګوري په نسبت د بل په لاس کې لوبېدل د لپاره، نه پاکستان له دا په کار دی نه افغانستان له دا په کار دی.
همداشان په اسلام آباد کې یو بل د افغان چارو تجزیه کار طاهر خان مشال ریډیو ته وویل چې دارنګ ملاقاتونو کې د پولو د مسلې د حل لار راوتی شي، باید چې په سیاسي کچه هم دارنګ ملاقاتونه او دورې وکړل شي.
هر ناشته د ری ګټي وی او بیا چې کله دغه رنګ مهم فوجي مشران کینی نو خامخا بیا لار روزي التجاه احساس پیدا کیږي نو بیا د همکارۍ لپاره هم لاس نیږي. دا وخت د تعاون دی، دا وخت د همکارۍ دی، دا وخت یو بل خراب د توپونو د استعمال نه دی. خطرات د سیمې لپاره، د پاکستان افغانستان لپاره زیاتیږي. نو پر ځای د دې چې په داسې مسلو چې هغه مسلې نوي نه دي، خو داسې مسلې حل کړ نن مونږ په خبرو نه کړ او خلک دواړو غاړو نه ووجل شول، نو بیا به سبا کېناستل غواړي، بیا به بل ورځ نه چې سبا کېنی نو خو نن کېنه. نو مهمه ده چې کله یو بل سره مخامخ خلک کېني، خپل نظر شریکوي، اختلافاتو توجه کوي او د هغې د لر کولو کوشش کوي او باید چې دا کار وشي.
د ذکر ده په 5 مئی د بلوچستان په علاقه چمن کې په پوله باندې د پاکستان او افغانستان د امنیتي قواوو لخوا په یو بل ډزې شوې وې چې له کبلې دواړو خواوو تاوتریخوالی سیوا شوې وو او دغه پوله هم د تګ راتګ لپاره تړل شوې وه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
او دونکو د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې پرون جمعه د پاکستان د پولیسو، پوځ او استخباراتو لخوا د شکنجې پراخ موارد وغندل. دغه ادارې له اسلام آباد څخه غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې په چټکی اصلاحات عملي کړي د فرانس خبری ایجنسی په حواله تفصیل له صالح محمد صالح ناورو.
د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې په پاکستان کې د پاکستاني پولیسو، پوځ او استخباراتو لخوا په پراخه پیمانه د خلکو د شکنجې کولو موارد وغندل. دغه ادارې تر 3 میاشتنیو څیړنو وروسته د جمعې په ورځ په خپل راپور کې په دې اړه معلومات خپاره کړي دي. د شکنجې ضد کمیټې په راپور کې ویل سوي، په ټول پاکستان کې پولیس په توقیف ځایونو کې له خلکو د اعتراف اخیستو لپاره په پراخه پیمانه د خلکو په شکنجه کولو کې لاس لري. د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې په راپور کې ویل سوي، د پاکستان د پوځ، استخباراتو او ملیشه ځواکونو لخوا هم په زیاتو مواردو کې له محاکمې پرته خلک اعدام سوي، شکنجه سوي یا هم لا درکه کړای سوي دي. په راپور کې دته هم اشاره شوې ګڼ پاکستاني بلاک لیکونکي چې پر افراطیت او دولتي چارواکو یې انتقادونه کړي، په خپل سری ډول د 2 اونیو لپاره توقیف ته اچول سوي، خو پاکستان نه دی توانېدلې د یوې دغسې قضیې په اړه هم څېړنه وکړي. د راپور په حواله د پاکستان حکومت د هغو قضیو په باب هم عملی اقدام نه دی کړی چې د خلکو د ورکېدو یا هم په توقیف کې د وژل کېدو په باب دي. ملګرو ملتونو له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې له قدرت څخه د دغه سي ناوړه استفادو د مخنیوي لپاره دي اصلاحات عملي کړي. د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیسیون او یو بل سازمان چې د پاکستان له پارلمان سره تړلې دي د دې راپور هرکلی کړی دی. دوی ویلي د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې لخوا د دغه راپور خپرېدل شایي له دې سره مرسته وکړي چې په پاکستان کې د شکنجو په باب څېړنې پیل شي.
اوسنکو پاکستان کې پاتې کیږو. د پاکستان سینټ غړیو په پارلیمان کې ټینګار کړی چې د مذهب سپکاوي قانون ناسمې کارونې مخه دې ونیول شي او پارلیمان دې په دې لړ کې خپل کردار ادا کړي. په دې اړه تفصیل رفعت انجم ناو.
د پاکستان د سینټ غړو ویلي چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه توګه د استعمالېدو مخه دې ونیول شي. د زیارت پر ورځ د سینټ په غونډه کې د مشال خان وجنې په معاملہ او په نورو داسې پیښو د بحث کولو پر وخت د سینټ غړو وویل چې پارلیمان دې د دې قانون د غلط استعمال د مخنیوي لپاره خپل کردار ولوبوي. د سینټ په غونډه کې د شوي بحث په اړه د عوامي نېشنل ګوند سینټر باز محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې دا خبره رامخته کړې شوه چې نن سبا د مذهب د سپکاوي قانون د خپلو ذاتي ګټو لپاره استعمالېږي، باید د دې مخنیوي وشي او په ګډه د دې مسلې د هواري لپاره تګلارې وټاکل شي.
دا هم کېدای شي چې یو سړی په خپل عدالت باندې، خپل عنایت باندې هغه سړی سره دا الزام پولګي چې د توهین رسالت کړی دی او هغه مطلب دی چې د دې نشانه جوړه کی او الزام دا پولګي چې د توهین رسالت کړی، لکه څنګه د مشال په حواله سره وشو. قانون خو لکه جوړ شوی دی او قانون باندې عمل درمحت کول چې دی عدالت کار دی،
په سینټ کې د پاکستان تحریک انصاف غړي اعظم خان سواتی مشال لري او ته ویل چې د سینټ غړي په دې رضا شوی چې په دې مسله به اوس کې ناستل وي او د دې خبرې به مخنیوي کول وي چې ولې دا قانون په غلطه توګه استعمالیږي.
اسلام خو یو موږ ته یو سماجي او معاشرتي لار ښیي. اسلام خو یو داسې سوسایټي جوړوي چې هغه کې انصاف ریاست چې دی هغه یو طریقې کار دی چې ریاست په دا فیصله کوي، قانون په دا فیصله کوي دا سړی مجرم دی یا دا سړی مجرم نه دی. ماپ چې دی په سټیټ باندې چې دی دا قانون چې خپل لاس کې والی دینا خو غیر اسلامي یا دینا چې دی غیر انساني خو بل فرشته نه دی.
هم په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي چې توهین رسالت قانون په غلطه توګه استعمال خپل یو لوی جرم دی. باید دې لړکې د سیاسي استازو سره سره د ټولنې نورې طبقې هم په دې اړه پوهه ورکولو کې خپل کردار ولوبوي.
پکاره ده د دې لپاره علماء کرام، مذهبی پارٹیاں، نور جمہوری پارٹیاں، پارلیمنٹ، وکیلان، ټول د ژوند سره تعلق لرونکي شعبه لرونکي خلک دې دا په کار دی د سیمینارونه وسي، بلکې دا هم وسو چې دا ټول سینټ ته یو اول کمیټي جوړ شي دا کار خلک دراو غواړي. د دې لپاره ټول ملک سره یو مهم چلی او داسې ماحول جوړ کی او د دې د مخنیوي لپاره په کار داسې لایامه تیار کی چې دا داسې ماحول نشي جوړ یا داسې واقعیت نشي وو چې هغه چا د ژوند په نقصان ورسېږي یا د دې علاقې د ولس د بدنامۍ سبب یا د ملک د بدنامۍ سبب.
خو بل غوره جمعیت علما اسلام فی سینیټر عطا الرحمن وایي چې په ملک کې په موجوده قوانینو کې عمل کېدی نو داسې قسمه پیښه به مخې ته نه راتللي. خو له بده مرغه صرف د مذهب سره تړلي سیزونو کې ترمیم هم کیږي او په دې اړه خبرې اترې هم راځي، خو په نورو قوانینو کې کمزورو ته پام نه کیږي.
آئین باندې که زمونږ په ملک کې عمل کېدی، په قانون باندې عمل کېدی، به دا واقعیات نه کېدل. مصیبت دا دی چې په نورو قوانینو باندې چې عمل نه کیږي او حالات خرابېږي او د ملک دې طرف ته روان نو هغه خو څوک تپوس نه کوي. خو یو دا مذهب داسې کمزور شی دی په پاکستان کې چې دا هغه متعلق هر وخت مونږ حساس هم یو، دا مجلسونه هم کوو.
یاد دې وي چې د اپریل په 14مه نیټه د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې یو زده کوونکی مشال خان د مذهب د سپکاوي په تور بلوګر وجلی وو. د خیبر پختونخوا پولیس دا ولري چې د بیلابیلو ویډیوګانو په مرسته یې تر دې دمه تر 500 نه زیات کسان نیولي دي او په سپریم کورټ کې هم د دې کیس اورېدنه روانه ده. رفعت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2113 15000 316 او 15216 کیلو هرتز.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د ګرمۍ د موسم د پیل کېدو سره سم د بجلی په لوډ شیډنګ کې هم زیاتوالی راغلی دی چې له امله یې د عادي وګړو تر څنګ کروندګر هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي، ځکه چې زیاتره فصلونه اوس مخ پر پخېدو دي. نور حال د کوټ څخه د مشال لیډیو د خبریال ایوب ترین په راپور کې.
د کوټ او کشلاق سیاسي او قبایلي مشرانو ویل دي چې په کلیوالو سیمو کې د وابډاله لورې د اتلو څخه بیا تر شل ساعته پورې بجلی بندوي چې له امله د دوی فصلاتو ته لوی زیان اوښتی دی. دوی دا خبره تېره ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته وکړه. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان ملي ګوند د مرکزي کمیټې غړي ملک مجید کاکړ وویل
زموږ ملک یو ظریف ملک دی، په کار خو دا دی چې موږ ته باید چې بجلی مفت وي. ولې زموږ همسایه ملکونه چې دي هغه وزري صحیفین ته بجلی مفت ورکوي، خو د بدبختۍ سره زموږ په ملک کې زري صحیفین چې دي او زراعت چې دي هغه ورځ په ورځ د تباهۍ خواته روان دی. چې زموږ په پښتون ایریا کې چې کم لوډ شډنګ کیږي هغه پر وخت باندې نه کیږي او بې وخت لوډ شډنګ کوي او بیا که بجلی رام سي دا هغه وولټیج دومره کمی چې پر هغه باندې مشینان نه چلیږي، پر هغه باندې د دې پورې چې یو پنکه نشي چلېدلی وستدینس پر کېدلی.
د پښتون اکشن کمیټې مشر انجینیر دلبر خان زیاته کړه
په کوشلاخ کې تقریبا په دا اوس جدید دور کې چې د زیږ ضلع پټ ایسا هم ده دغه باوجود په دې کې 100% بلانجه مسوي دي. دا تل ستنونو سګنټو په دوران کې لوډ شیډنګ دی او د خلکو په کورو کې دغه ولټیج دونه کم دی چې هغه پنکه نشي چلولی. کچیری وابډا حکمرانان موږ دا مطالبه د روزي د مخنه و منله، موږ به د دوی خلاف کوټلي ګامونه واخو او د قسمه احتجاج سبلاس پر سر نوسو، پارلیمنت ګیراو بم کو.
خو د جماعت اسلامي په خواني صوبایي صدر عبدالمتین اخونزاده وویل چې صوبې ته پوره بجلی ورکول د مرکزی حکومت ذمہداري ده.
کومه بنیادی ضرورت دی د بجلی د زمیندار لپاره او د خلکو د روزمره د ضرورت لپاره هغه نه پرکې، او خاص کر دا مشکل سي عین د سیزن په ټیم کې د فصل په ټیم کې هر کال لوډ شیډنګ هم زیات سي او مسائل امن امغه هم سره پیدا کړي. دا شان اصل کې غلط فهمیان هم پیدا کړي، خرابیان هم پیدا کړي، او د انسانانو په ذهنو کې سوالات هم پیدا کړي. په کار دی د صوبې کوم حکومت دی دغه پر دغه باندې باید سي واضح سټینډ وي. ولسی هغه پارټیان دي پر دغه باندې ټول زیات په فیلډ کې احتجاج کوي، نو اوس کدوی ته یو لیار ده، یو اختیار دی د اسمبلی فورم هم دی، یو د قانون سازی مرحله ورته خلاص ده. له وفاق سره سټینډ هم اخیستلی سي، خبر هم کولای سي. خو زه وفاقي ادارو ته هم دا خبره کوم سي وابډا د ګرد ملکي اداره ده، په کار دی سي دغه دغه سیمې د علاقې د خلکو د ضرورت د مجبورۍ یا د کار د کسب هم اندازه وي ورته.
بل پلو ته په کوټه کې د وابډا لخوا په یو بیان کې ویل شوی دی چې کیسکو په صوبه کې د بجلی د سمولو کار پیل کړی دی، او امکان یې څرګند کړی دی چې د روزي په میاس کې به بجلی کمه بندوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو د خبرونه په دې برخه کې ورجو د افغانستان ننګرهار ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیواله اداره یونیسف وایي د دوشنبه یا ګل په ورځ به په ټول افغانستان کې د پولیو یا ګوزن د وایرس پر ضد کمپاین پیلېږي. دوی په دې تړاو پرون په جلال آباد کې د خبریالانو یو غونډه رابللې وه. د دې ادارې چارواکو له خبریالانو وغوښتل چې د پولیو په اړه په خلکو کې عامه پوهاوی پیدا کړي. له جلال آباده باز محمد عابد اورو.
دغه سیمینار چې د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړ شوی و، د بیلابیلو سیمه ییزو رسنیو استازو پکې ګډون کړی و. د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو د مخنیوي د څانګې ویان قدرت الله شکیب د دغه ښوونیز سیمینار په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
هدف مو د پولیو کمپاین آگاهي و چې د دوشنبه په ورځ به زموږ د پولیو کمپاین شروع کیږي. غوښتنه مو د رسنیو نه ده چې دوی غږ ډیر تحصیل لري، دوی غږ کور په کور رسیږي، دوی غږ فرد فرد ته رسیږي. نو له دوی څخه مو هیله کوو چې د دوشنبه په ورځ کوم کمپاین شروع کیږي، لاغې مخکې خپل هیوادوال ته پیغام ورکړي تر څو خپل تر پنځو کالو کمم نه کوشنیان خپلو کورونو کې وساتي او د دوشنبه
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په دغه خونی سیمینار کې د رسنیو له استادو وغوښتل چې د پولیو د لمنځوړلو په موخه د خپلو رسنیو له لارې د پولیو پر ضد د ویکسینو د تطبیق په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي.
ژورنالیستان هغه څوک دي چې مستقیما د وګړو سره او د ملت سره او د خلکو سره تماس لري. دوی کولای شي چې د پولیو د مخنیوي په برخه کې تر هر چا زیات کار وکړي.
د رسنیو استادو ژمنې وکړي چې د خپلو رسنیو له لارې به خلکو ته د پولیو پر ضد پیغامونه او رپورټونه وړاندې کوي. یو تنی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
ګلستان تمیم د مزل راډیو همکار، موږ مخکې هم د ورکشاپونو ډیر څه اخیستي دي، نن مو هم ډیر څه واخیستل. موږ په همدې غرض دلته راټول شوي یو چې د دغسې پروګرامونو په جوړولو سره به هغه خلک چې د پولیو په ارزښت نه پوهېږي، دوی ته به د خپلو راپورونو له لارې، د خپلو راډیوګانو له لارې دوی ته د پولیو ارزښت بیانوو.
په ننګرهار کې د یونیسف ادارې مسؤلین وایي چې د راتلونکي دوشنبه یا ګل په ورځ به په ټول افغانستان کې د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین پیلېږي. دوی د خبریالانو تر څنګ په ملایي امامانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو غږ وکړ چې د پولیو پر ضد د ویکسینو د تطبیق په برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یا اوس تاسو ته د مشال ریډیو د نن ورځې د نهه ساعته خبرونو وروستۍ د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. ملیحا امیرزاده.
چارواکي وایي د بلوچستان گوادر په پشکان سیمه کې نن په موټر سایکل سپرو نامعلومه وسلوالو پر مزدورانو ډزې کړې دي چې پکې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د بلوچستان کورنو چارو وزیر نن په کوټه کې خبریالانو ته ویلي دا د ترهګرۍ پیښه وه چې مقصد یې په سیمه کې د چین پاکستان اقتصادي رادارې لاندې د ترقیاتي کارونو مخه نیول دي. د حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان د خپل ګوند په یو بل مشر مولانا غفور هدري د شوي برید په غبرګون کې ویلي هیڅوک به دوی ماورا آئین مبارزې ته مجبور نه کړي. بلخوا پرون په مستون ښار کې شوې چاودنه کې د وژل شو کسانو شمېر شپږویشتو ته رسېدلې. اسلامي دولت وسلوالو د برید ذمهواري منلې. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي رادارۍ په اړه د دوی تحفظات لرې کړل شوي او اوس هیڅ قسمه اندېښنې نه لري. نوموړي پرون سرکاري خبري اژانس ته وویل چې د کامي ګټو لپاره سیاسي اختلافات یو خواته پرېږدي. د پاکستان، افغانستان او امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو پرون په پنډه کې سره لیدلي او د نورو موضوعاتو ترڅنګ په سرحدي سیمه د روان کړکیچ په اړه خبرې کړي دي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د پولیسو پوځ او استخباراتي ادارو لخوا د تشدد د پراخ استعمال غندنه کړې ده او په اسلام آباد یې غږ کړی چې زرد اصلاحات عملي کړي. د تشدد خلاف د ملګرو ملتونو کمیټه په دې معامله د څو میاشتو تر پلټنو پس پرون خپل لومړی رپورټ خپور کړ چې پکې د پاکستان بشري حقونو کمیشن یې هرکلی کړی دی. حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیو کمپنو یوې ډلې مالک ډینیس کاتسیف په دې رضا شوی چې د پیسو او روسیو ټیکسونو درغلی په مبینه کیس کې د امریکا حکومت شپږ ملیون ډالر جرمانه ورکړي. په نیویارک کې فدرالي څارنوالانو پرون وخته له روسي تاجر سره چې د پریویزون هولډینګ سمې کمپنۍ مالک دی د لانجې د هوارېدو اعلان وکړ. د برتانیې حکومت وایي دا ورته نه ده معلومه چې پرون د هیواد د روغتیايي خدمتونو په نظام باندې د لوی نړیوال انټرنیټي برید تر شا د چا لاس وو. په دغه انټرنیټي برید کې د خواوشا سلو هیوادونو کمپیوټري نظام په نښه شو او نن د اروپایي هیوادونو د سندرو سیالۍ یورو ویژن فاینل د یوکرین په سر ښار کیف کې کیږي. د سندرو د سیالۍ په فاینل کې د بیلاروس، ارمینیا، مولدووا، آذربایجان او یوکرین سندرغاړي له یو بل سره مقابله کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او ریډونکو او په دې سات د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر او د خبرونو ویاندې مليحه امیرزاده او تکنیکی مرګری اکرام مسکینیار ته اوس اجازه ورکوم. په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري. خاد آباد او مریالی اوسه.